برفی څو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضردمه حال نازک ده. د اسلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال نه 50 کلن رابرت فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشر زورانا کاپوتووا چې د ولسمشۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیتر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم ده وایي چې دا پیښه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیتر پلیګرینی چې د رابرت فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دې برید بوشنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی آزادي رادیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړې.
د صدر اعظم رابرت فیکو په اړه ویل کېږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی و د ده د ګوند غړی د ولسمشۍ پر چوکۍ کښېني برید پرې وشو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
درېمه څلور ورځ پورې ګوري به ورته چې ګښه کارو ګڼ کور دی شاخه کور دی کې مالداري او د قاري کور نه وي بیکاره کور نه دي. نو اکثر خزه په دغه مشکلات کې اخته دي او کوي پلارو کور نه اکثر دغه وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی.
ځینې کورنۍ له خپلې انګور نه د ماشوم له زیږون څخه وروسته هم ډېر ژر دا تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د دا ډول کورنۍ کړنې چې له خپلې انګور سره یې کوي کومې بدې پایلې لري؟
نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ور سره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکړی. قدر من اردونکو، خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قرباني کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم. در دفعه که اولادت کردم کسی کدیما کمک نمی کرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس می گفت.
پنځه اولادونه لرم. هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راسته نده کرده. خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی با ویل چی پور تا سخ پل کار بکره. ما هم طول درانه کار ده کول ملمانه باوه. یاو من دو من اول می خپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پوگر اکرل ویلی ده پور تا که بام دیو خیجه و چی وچ چی. هیچا هیچ دول مرستن را سرکول. هماغ دردونه وز هم زما پا زان که لا پاتی دی. د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګه نه بلکې د یوې نوکرې په سترګه ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي دا خو موږ یو چاته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید ووسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا اګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کېږي او د کور کارونو ته مجبوریږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې اکله وایي
زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندک رنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي، هغه فکر کې زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سرووازې ته توجه نه کوي، ورو ورو ټولې اړیکې له خلکو سره قطع کوي، حتی خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جي کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تېره بیا د انګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو.
نور زمانو ته څوک آسانی دور نه ورکي، څوک ورسره دوستی نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. کچیر پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کار کوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کول، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکول، د ښځینه ناروغیو په حق لباندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوب یعنی چې دم غړی هم د کلیو بانډول ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې په څه هم مثلا دوک ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته سره هم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او دې قانې کارونه وي، بیا قانې کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید د مېړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید د مېړه کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي، هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسیدګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیان خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، خو فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو وخت ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په یو بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا مینه خرابه شي، تیتانشی یا مور تیتانشی مو دغه نورست بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قلم سره سورز پوری بدن کارونه په دی باندې ونیشي
بله
فامیلو نه دغه شی نه مراتی ګڼ کورونه کې ورته وی چې مثلا اکثرا نوبت وی په کار باندې چاله به خو دای وچ نوبت وی نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب یې زه پخوم نه به ته کالین چې صاحب یې زین زما ګڼ کور کې رواج شته متاسفانه
بله له رواني اړخه کله چې یو مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي
ګوره ښځه هغه دی چې ماشوم راوړي اته که هغه مثلا واده نه وي کړی عادت ماوار مریضي وي دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري دې کې یو خاص تغیرات راځي تمابت نظر نه دې کې تغیرات راځي او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي دی پوره وینې ته ضرورت لري دا پوره ویټامین ته ضرورت لري هر څه ته ضرورت لري چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کوټې مشران دي ورسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي هم د دې خوراک ته هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونیشي په هغه وخت کې خصوصا په درېو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداری وکړي د باندې ونیکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په انتقدا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي سمه ده موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغو دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي په دې نه پوهېږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو یک بام د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم لري ډېر معلومات شاید ون لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا یې دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هغه ته په خاص مواردو کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي تخپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله که سختې ورځې تېرې کړې که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بلاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بلاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته یې زړه نه کېږي
مقدې همدغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین ملامت شي دوه طرفه کله کله ملامت وي یوازې سنیمه چې اندرین دی او پاخه انده کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي او دا عقدې همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقبه په زړه کې پیدا کیږي بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي دا بیا نه کار کوي بیرته د خپل سرګانۍ سره د خپل لورونو سره د خپل خواښ سره د خپل خسر سره د خپل اندران سره او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زه م لور لرم نن که دا زما کور دی د بل کور نه راغلی ده زه دې توجه ونه کړم سبا زما لور وادېږي یو بل کور ته ځي شاید زما د لور سره همدغسې وشي او همداسې کېږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کوي څوک چې خپل کور کې خپل وراندار نه ارامه کوي پاینده کې دغه اولاد هم داسې نه ارامه وي
بله نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده وایي کرده میګرده نو یو وخت بلاخره همدا چلند کېږي ورسره څه ویل تاسې لرئ دا ډول کورنیو ته
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم که ستاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ نو که ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خور لور تاسو کره نه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمه نه لري د هېچا لورګانې د هغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې زه بیا ډېر ښه صفتونه هم ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کره کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی تم د څه ذهنیت ورکوي چې خزر باندې زور نشي چې زوی کله مړی او خبره وان د خزو منی علاوه د خزو د په مسله وي د خزو منی او ځین نور لقبونه به ورته ورکوي کنه نو دا ما حالت ته چې کله چې ان کور تاسو راوړم کور ته راځي فکر کوي چې هغه ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه ان کور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې ان کور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ځای راوسې ته ورسره ښه روی وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په اویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهست وي مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ نو انسان تعبیر احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږي تاسو د خپونه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګین ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند دو سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د زړه په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي منتا داسې نه شي چې خدایانه خاصه یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف واخته شي یا خدایانه خاصه یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي حتی کورو کښې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګې شي اپین به خوړلو یا به یې دا د مږکانو دواګانې خوړلې یا به یې خپل رګ د لاس غوڅولو یعنې دغسې کیسونه ما ډېرې زیاتې ځلې دي یعنې دغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشین نه بېځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامه کړي دا کار باید دوی ونه کړي او ساده باید ورته وکړي او د خبرو اترو لار باید د ښه لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکه کړي د هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې را شي د مشرانو سره یې کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نهادونه په هغې ځای کې نه لرو چې د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید یا د پلار کور یا د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
ژوندی وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته خراغلی په دې خپرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی پسرلی صاحب په پیل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په هکله خبرې راته وکړئ چې دوی دم ګړۍ د اوزګارۍ له وجې له کومو ستونزو سره مخ دي
د ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی امیدوار کوونکی هم نه دی مشکل دا ده چې کوم ځوانان چې هلته دي هغوی په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پرېږدي او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی بېرته د وطن ارمان کوي نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي زه دا وایم چې افغانستان یو غنی ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپله جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونه دي، زه همیشه پلاتفورمونه زه چې کوم ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه یو شی یو جرنلس څه جوړ کړي، بس یو چاته ولیږي، بیا شکایت کوي چې زه نشابلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان در جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستحق خلکو لپاره ځای نه وي. مستحق خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره ځانته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالت کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپله پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه نه به تاسو اتمن خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري. که ار دفتر ته سر ورکاره کې هغه کسان دي چې غوی نه پوهیږي، اصلا په دې نه پوهیږي چې یو امضا چیرې وشي، مګر د یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغلته څومره د افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومتولي ده، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه دا په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم چې وي د پیښې نه تیښته نسته. اوس په موږ راغلی، کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي، یو وړوکی موقف وي، بل وي بل خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمن یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې هم درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بله پسرلی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پېښ سي، نو له پېښې نه تېښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده، که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چرت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نشته، دا د حل لاره کېدلی سي، او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم پرې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو امون کولای شو پر مخ لاړ شو خپل ژوند جوړ کو اوس په پښتنه زه ګورم چې زموږ ځوانان په دغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی دا اسلام پال نه دی دا ګیره لري دا دانه لري ولا ټرمپ دا کار وکړو جو بایدن دا کار وکړو پوتین دا کار وکړو په فلسطین دا وسو په اسرائیل دا وسو دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي احمد شاه ابدالي دا وکړه میرویس نیکه دا وکړه موږ دا د تاریخ لرو موږ هغه لرو تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه تا څه کړي اوس وایه ته په خپل دور کې څه کوي دا د ټکنالوژي دور دی د پرمختګ دور دی خلک اوس د امریکې څخه وځي د اروپا څخه وځي دغه سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګټ کړي اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي په پاکستان کې دي په فلیپین کې دي په چایرا کې دي او په بنگلاديش کې دي یا په افغانستان کې دي دوی چې هلته ماته ارزانه تمامېږي یو کارګر ورته کپچین په افغانستان کې کار وکړي هغه ځنه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي هغه سره خوشاله وي او خو کار ورته کوي ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې تنسي کولای چې یو کس د یو افتی لپاره وګماري او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي نو دا یو ډېر خو فرصت اوس داسې رامنځته سوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي قومي ژبني تعصباتو سیستمونو فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګټ کړي زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی د الفت صاحب یو کتاب دی نثر ډېر پیاوړی دی ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي په دې باندې کار وکړي څنګه کولای شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو چې دا زده کړه اپورک تلار سی اپورٹی تلار سی فریلانس ڈاٹ کام تلار سی آن لائن برخو کی فعال سی لنکڈن کی فعال ہو سی خلق ہوتا میسجن ہو کہ چیزوں کی دغا ظرفیت دے دا کار ز کوائے سم او تو کھا پا مانا پا سو زر تک کم اگر خلق ہوتا بزنس ورک کبھی وہی صحیح دا تو خپل دا کار نمونہ مات راو لے گا چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي خو کار ورته سپاري اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي چینایان هم دا کار کوي فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته پاکستان ته نورو هیوادونو ته ویلته کارمند ارزانه ده پیسې ترې پورته کړي دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه د خپل سیاسي فکر ټولنیز فکر مذهبي فکر دا بحثونه ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونو باندې واړوي چې دا چې زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ضرورت ډوډۍ ویسم زما خور باندې حق لري چې زه ته ډوډۍ ویسم زما ورونه باندې حق لري زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم زه سیاستمدار یم نه زه په حکومت کې یم نه بل یم نه بل یم زه یو غریب سړی خپل کار کوم کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي دا خو طالب دی که بل دی هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري ځکه ته یو بې طرفه سړی یې یو کاروباري سړی یې کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري هغه هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري خوراکي مواد ته ضرورت لري بوري ته ضرورت لري نقل ته ضرورت لري چاکلیټ ته ضرورت لري دوا ته ضرورت لري پرستامول نیول تر ایبروبروفینا پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري لبنیاتو ته ضرورت لري که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي یو ډول په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي بل ډول په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصرف کوي تولید وکړي صنعت باندې کار وکړي واړه واړه کارونه جوړ کړي نه د طالب سره غرض ولره نه د جمهوریت سره غرض ولره نه په سیاست کې وغږیږي تا ته څه په سیاست خدا غواړي یو کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی ځوم چې مکه کوي خپل وخت مزه یې کوي خپل فکر مخ خرابوي په اخر کې تاسو لیوانان کیږي ولې دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي زما هیله دوه غوښتنه د ځوانانو څخه هم ده
واقعا چې له ځوانانو نه ډیره تمه کیږي چې دوی باید ډیر کارو کې فعال وسی مګر یو څه بل تک فکر وکړو په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سند روزي چې هغه کوم زده کړې په ابتدا کې لازم دي هغه باید ورته وسی مثلا دوی پرته له خپل ژبې نه بل ژبه باید ورزده کړي سي دا کارونه نه کوي دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کیږي او بل اخره پاینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلای
بد وختانه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو ته تحصیل لاندې راغلي دي او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوی چې کار وکړو زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړی. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخه او پسخان وهي چې دا هغسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی، ولی مونږ او تاسو سمه زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې خپل خلکو ته خطاب کوم که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دوه کس ژوند تغیر شي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعات باندې کار کوي. دا موضوع زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري. نیکوس پټولنه کې د سیاسي وضعیت راغلی چې وایي انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دوم چې انګلیسي ژبه خود کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو پنځه وخته لمونځ کوو. دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلی، خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانۍ کوم مسلمانۍ؟ غوره مسلمانۍ ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نه بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفتو پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ ټول لګیا یو خیرات غواړو. زما استاد پر موږ ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب ملک دی، ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه. لږ دغه خپل شته منابعو نه استفاده وکړئ. دو غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندهار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه یوازې استفاده وسي، ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی، دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زاري بل چاته ونه کړې. وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير، فقط په الله باندې ایمان ولرې او زحمت وباسې کار وکړي. نو ملا، منبر، ځوانان، دا ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. 3 ټریلیون ډالر په اندازه معدن لرو، د 1400 ډیرو معدناتو په اندازه معدن لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي. ولې ځوانه لاړ شه دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي، واخلي استفاده کړي، ټول افغانستان ته ولېږه. باغونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، زراعتي ځمکې وکړي، مالداري وکړي. موږ خو ته کاروباري خلک یو، موږ باید هغه کار ته توجه وکړو. زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم، خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو، ولاکه لرو، خولو کې ډوب وي، بېچاره زحمت داسې کار کوي، نه شپه معلوم ده، نه ورځ معلوم ده، نه کالي پاک سو، نه په ټولنه کې څوک پېژني قدر لري. ډېری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي. هغه خلک د دې خلک په ارمان کې، دا خلک د هغې په ارمان کې دي. دلیل یې دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي.
پسرلی صاحب، په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسې کولی چې هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړای راوس سیاسي نظام در کړی خلګي در کړی جغرافي در کړی محیط در کړی هر څه در کړی نظام اوس ستاسو د واک ستاسو د قدرت ستاسو ده دومره شي کالم چې جنگ وکړه چې سلقم ټاپي وو د کفر او بلبل مونږ ولاګو پلونم جوړو تاسو خرابو دی او رقم بل رقم اوس ستاسو نو بد دی ادا الله امتحان هم ده ولس توجه هم تاسو ته دی د نړیوال توجه هم تاسو ته د افغانستان جوړ کړي افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي زه ورته هغه ته احترام کوم بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي ملا به یې ماتېږي بیا به خلک در په در روان وي یو به یو خواهي بل بل خواهي بیا بل نظام به راځي موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډوډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا مناسب نه دی فقط دا چې زموږ دغه مکتوبونه خلاص کی په خدای زما زړه درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي د افغان په توګه د ځوان په توګه ځان مسول بولم چې خپل د خويندې لپاره باید کار وکم دوی باید مکتب ته ولاړ شي دا نارینه ټول باید غیرت پدې وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستانه نیولی تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه کځي درس وایي زده کړه کوي د ټولنې یو برخه ده نو د اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او که ور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني توی سي
بله ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه خدای پامان
درن دوستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګاری د ستونزو په اړه خبرې وشولې له موږ سره میلما او افغان ځوان سیام پسرلای تربیا خې چارې پرځای کې چیاست الله مومال او ملګری
په مینه.